بخښنې په دوایل وستلو سره پای ته ورسېده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ لاله هم اوریدلی شي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو تکي او ارجیتا ورسې پڅو شی بو کې نور بستی یا شکست سکوت اونې ز پروګرام پیلېږي. خو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنه کوله چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو موترزو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول شوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له موترزو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبری اژانس د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 650,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوي. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 104 اویا ته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کبله په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعته وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه یې خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمن ښار ته ننوتلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بستي اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډي وینوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغان جنو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو ښځو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریز کې د وی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. اوس هم د وی زدکونکې چې د یو لسم ټولګي زدکونکې ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زدکړو په برخه کې.
من ټول مایوس یم، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکي امینه ژغ واورید چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې وه. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبري هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوند معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلق ویریږي بوله ځان په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کله په کندهار کې راوځي، په کابل کې راوځي، په مزار کې راوځي، په هرات کې راوځي، په هر ځای کې راوځي. دا ځکه دې خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دې راوځي نو دا خلق د دا خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دراوته لیو خدای د پلار او د ورور او د خلکو دغه غوښتنه نه چې خپل ویلې لاوه دي په عام بازار کې مظاهره کوي. اولین زغواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي په شوزات سیم ته پکښه سیم کې ده. زغواړم چې نور می ډاکټر شي، نو چې زه غواړم نو هر سره دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونې واوریدي. د په داسې حال کې ده چې د تیرې سیشن په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزی وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ژغ به واورو.
په سریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړې د سټوډیو کې وصل سوي دي. د تلیفون لالارې دواړو ته شرغ لاست وایم. فروزان جانې، لومړۍ پوښتنه به له تاسې وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایاست چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې، د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې، خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه. او هلته واضح ولا چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی زموږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي. ولې بیا هم دوی ته دې پیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري، چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولای خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولای خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي. نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د وجود عذاب یې خرڅ کړل. نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس ستانکزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل شوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خوا ته روان دي، بېخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپېژني. او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسول صاحب، او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډیر آیات درست آیات درې کې موږ یو استلال لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدې، دوی هم نړیوال وپیژند، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې موږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ خو دا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه ده چې زموږ غوونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګری ملتونو د فیصله په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړل خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو. رئیس محترم هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستانک تر پخو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې تاریخ باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خبره سوه، دا یو ډیر ښه انګیزه یې ورکړه افغانانو ته. ډیر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډیر ځوانان خپل ملاتړ شي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب فروزانجان استاس څخه به بل پښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضح توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. تاسې آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پښتنه باندې چې دا مسئله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟
سلسل کرته د افغانانو لخواس خصوی ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجوینو چې ډیر جګونه عموما دلته خیږي پس له دې چې ده د عمومي میډیا تلویزیونو نورو لکه تاسو دا اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو څو کرته پوښتنه سوي ده د افغانانو لخوا څخه د طالبانو څخه چې علت څه شی دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچه باندې چې دی وي خپل نه پېژي چې ولې مکتبونه تړل سوي دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وایي نه استادان شیان هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې بندې نو کلو کې چې بندې نو باید په ښار کې بندې که چاروش اخلاصېږي دواړه باید یو ځای خلاص شي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپل هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یوه دوست مې وای چې هغه د شو برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ویل فروزان یو ځل چې دغسې اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وایي دغه د طالبانو ډیر کسان وایي خوشاله سول په همدې باندې چې باید دا خو ډیر ښه خبره ده چې مکتبونه په خلاصېدو دي. نو متاسفانه چې وتړل سول ویله هغوی هم خفه سوله. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچه باندې فکر کوم چې لوړ کچه کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغوا اورېدی او د امر بالمعروف د مشر ژغوا اورېدی، دلته هم اختلافات شته. یوه محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتله دومره زوروره ده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ژغ هغې ته سپک دی او د دوی تصمیم هغې باندې درون دی. نو دا کیدای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډېر زیات دي. هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي. که چیرې افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راشي، دلته به ثبات راشي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پورې د جنگ له طریقه د پراکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملي کیږي هغه ټول ته بیا دوی نشي کولای هغه عملي کړي. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده، دي کې ډېر ډېر د فکر کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاصې په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولې متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلی سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې بیا خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاص شي، نوم به خلاص شي، خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینیر، پوه ډاکټر، پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو، خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دی چې افغانان باید پوه ترلاسه نه کړي. موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده، بلکې دا هم ده چې باید پوه هم ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال، خو موږ معیار او هغې شان ته دونې نه ګورو. فلحال موږ غوښتنه هم دا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي، چې انجونې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب، ستاس څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسې پام وي طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلي و چې خلک یعنی سپین ژیري د په وینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونې ښوونځیو ته ولاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته په خپله زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پاڼه باندې، پر نورو سوشل میډیا باندې راټولی کل چې دوی د نجونو د شونځیو سره د نجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر دیارلس کلونو لوړې نجونې چې په پنځم او شپږم ټولګیو کې وې هغه یې هم وایستلې. ورته ویل سوي وو چې ستاسو عمرونه لوړ دي، یعنی دا داسې نه وه چې یوازې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نسي تلای، بلکې کښته ښوونځي کې چې په کښتو صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوی کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یې یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل د خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې ده ویل وای دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته، حرام نه دي، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دي. ده ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې نن د چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطا ایستلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ور پسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چنت په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزې کته نری نرو خزې نه د وازې سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا، په نه کولې عذاب نستا، نو کوم مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږ د فرصت را ترکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرارن ویلی دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ائیډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نغواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنی لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پوهیږي. کله چې زموږ یوه ښځه تعلیم یافته سوله نو پورا کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پورا کورنۍ ډیر تفاوت سره لري، وزن ډیر ډیریږي، وزن کډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د دې اقانی فکر دی. دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلی، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي چې افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي وو، رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغه زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر شزی مو هیڅ کله تر تاثیر لاندې نه دی راغلی. دا مونږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سول ټول نړۍ ته چې مونږ تر تاثیر لاندې هیڅ کله ناراضو. دوی خپل شزه تجربه کړی دی په پا پاکستان کې په پا ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شزه په کومه کچه پورې سپینسترګي دي په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې لپاره ژغ وژغ کوي فلهذا از موږ ژغ سرکوبي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ژغ پورته کړو دوی ویر لري یو ډول د شزو څخه یو تشویش لري ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هېڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي ځکه چې هغه علمیت چې لري هغه پوهه چې لري د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي درېږي استقامت کوي مقاومت کوي دغه تشویشونه د دوی سره فلهذا دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده هغه څه ویره چې دوی لري هغه څه تشویش لري هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي
مننه نیازی صاحب فروزان جان تاسو د نیازی صاحب خبري واورید دوی په خپل خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړي وشتنه دغه د چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پجم ټولګي پورته شونځي باید به وترل سي تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي او کدا کار کوي آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي د خو معلومدار ده خدای چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو پتوګه کاری چې یعنی زه به انجونی هغه وخت مکتبو ته پریزم چې ما دغه شرطونه برابر سي خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاری شي پدې چې طالبانو ته خیر پدې کې نه دی چې ته انجونی مکتب ته نه پریږدي او بیا کوم شرط منی بلکې ته که پریږدي خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب ته کته پرانیسته د وبښه کته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کیږي زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل شي افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالک ته دغه غیر غربت ته ګورې نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو ویني چې ځنی نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی تاسو ویني د ځنی هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسیدلې دي په تور مارکیټ کې تاسو ویني چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پرسته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره د خپل د ډوډۍ لپاره خپل د ماشوم د درس لپاره د صحي خدماتو لپاره کچیر افغانستان په دې بحران کې نوې دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای دا یو بلکې دلته دغه بحران نه دغه جنگ نه دغه مشکلات په افغانستان کې نه نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلفې وادونه دي دا ډیره پراخه کچه ده دا ډیر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري زه فکر کوم چې هم دغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه دغه ټول مشکلات او بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی تزورولو له طریقه د محرومولو له طریقه دوی دغه لاري پیدا کړی دي اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده تبن یو جاهله کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي نه پیږي عقل کار نه کوي هر خواته چې تیله کوي هغه خواته زی نو ته چې یو شزه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده چې هغه جاهل وساتې تبن دغه اولاد به جاهلې دغه نسل به جاهلوي او جاهل نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې د هر خواته چوړي چويزان وژنه درته وژني چويداسي وکاغسي که یار رقم چوي اوربني کوي نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډیر ته اوس خپل فکر وکړي چې څومره ځني مسائل دي اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نسته بس په قریو کې انجونې نسي شهر کې دیم نسي ډیر ولایت کې دیم نسي الته دیم نسي دا دوی داسي خبرې کوي چې واقعیت نړی په موږ باندې د اوس خان دي دا سره کوم دلایل دي مشتوړه دي کې دا دلایل هیڅ قناعت ور نه دي افغانان وین موږ ورونه حالت آرام نه دي هم دا دای چې دغه سي دم دی په خاطر دی غوړی افغانان جاهل وساتي چې دغه سي زني موږ ورونه چپ پاتې سي هم دې مسایل کدا اوس افغانستان با علم
افغانستان وای خدا ورونه په ټوله پاس دلی وای چې څه شاند وای په موږ باندې یو کار راځي چې موږ تاورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه چې ازادي رادیو اوري.